د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجله لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار استخباراتو د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړی. د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي دي. د هغه په وینا د کسانو ته په مشروط ډول بښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیتونو لوی مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او د افغاني سرې میاشتې د کمیټو په حواله وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي و چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې پنځه ویشتې سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا څوارلس میلیون وګړو ژوند اغېزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو ایف پی پر خپل ټویټر لیکلی چې تیره اونۍ په نورستان کې نږدې دوه زره، په کابل کې څه کم شپاره سو، په غزنی کې له څوارلس سو زیاتو او په سرپل کې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همدارز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به هم دا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریس سرګن کړي او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیزو ته وهڅوي، خو د هنګری، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فاندرلین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه د دې بیګانۍ خبرې امیدوارونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونې دي، یوازې د بیانونو په خپرولو سره نه غندي بلکې په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. د موضوع نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقونو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً د پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، نړیواله ټولنه تر ډېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
We're really trying to ask very urgently
نړیوال ټولنې جدن غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران په وړاندې زیات څه ترسره کړي. موږ داسې احساس کوو چې د اګست له میاشتې راهیسې په ډیرو بیانونو کې د طالبانو اقدامات غندل شوي، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هی دربار په ځانګړي توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروی او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینه وو یوه فعاله بهرنۍ پالیسۍ مخته وړي وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هېوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملا دا وښیي. کنه دا پوښتنه راپورته کېږي چې دغه د ښځینه وو مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنا لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپله حجاب کوي، یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیا وي ورته یوه خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري ده، ټکرای دی او بل هم نقاب دی چې معمولا مېرمنې په اسلامي هیوادونو کې اغوندي چې له دغو څخه استفاده وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو سره کتلي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو چارواکو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د غړو په منځ کې له ډیرو سره دا شکونه پیدا شوي چې د طالبانو له حکومت سره زموږ تعامل څه نتیجه درلوده، په ځانګړي توګه وروسته له هغې چې طالبانو منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیا پرانستلو په برخه کې له افغانانو سره د خپلې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلل. خو ښاغلي نیکلسن دا هم ویلي چې د ده په باور د خبرو اترو بندول به یو بد انتخاب وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. په دې اړه نور تفصیل بیا هم نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر هم وژلي دي. د جرمني د دی پی خبري آژانس راپور له مخې د دې جبهې یو ویان علي میسم نظري پرون دوشنبه په یو بیان کې ادا کړي چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر تلفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه نه تنه نورې وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویان ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو پنځه غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنجشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا په پنجشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهه وړ مورزه ادا کړې وه چې د پنجشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 28 غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادا رد کړه. ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادا کوي هیڅ تلفات نه دي رسېدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواکه توګه د دواړو لورو د اداو ثابتول ګران کار دی. دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنجشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بازارونو کې د افغاني زړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور که دا ستونزه حل نشي نو د پیسو له دایروي جریان څخه وبښي. د افغانۍ د وتلو او پر ځای دې جریان ته د نورو اثارو د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړېدو زیانونه څه دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دي. احمدزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. د پیسو د زړېدو علتونه کوم دي؟
ټولو درنو اوریدونکو ته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې په خلاص ډول ویلی شم چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي. او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي. او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړیږي.
یعنی په نورو هیوادونو کې چې پرمختللی دي هلته بانکي سیستمونه شته. د بانکي سیستمونو له لارې خلک پیسې یو بل ته استوي د تبادلې لپاره او همداراز له کریډیټ کارتونو ډیبیټ کارتونو نه استفاده کیږي او نورې لارې چارې شته. په هر حال پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنی چې زړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمدزی،
دا خود هر بانک د البته د هیوادونو د مرکزی بانک پالیسی وی، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادله د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده او کله چې بیا دا له کار ولویږي نو دوی په خپل دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د 19 او د 13 ماده پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډیر زیاته کچه باندې زړی شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کیدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسنی حالات کې متاسفانه چې تر ډیره د دغه چارې څخه په اوسنی شرایطو کې عاجز ده. او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړی پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوې افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوې پیسې چاپ کړي او د نوې پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوې پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو سمو د وړاندې د په دوه کې د امریکایي لور سره مذاکرات شوي وو. په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حالي او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې هغه خپله پریکړه اعلان کړله، دا مذاکرات لغو شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شوله.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه احمدزی صاحب، که افغانی بانک نوټونه یعنی د افغانی بانک نوټونه زړه شي او له چلن نه اوزي، یعنی له مغه دایره نه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چلن له دایره نه اوزي، د خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته نه اوزي؟ او که ځواب مو هو وي، هغه به کوم هیوادونه یې؟
بلی، ساسې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شم چې هو، که چیرته د افغانستان مرکزی بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي ارزه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي. د بیلګې په توګه که موږ بازار ته د اړتیا وړ پیسې ارزه نشو کړلی، موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د جنګ او جګړو له امله د پاکستاني کالدارو او ایرانی تومونو سره چې دغه د کرخې او سرحدي ولایتونو کې چلیږي، دا به چلښت پیدا کړي، افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، او د دې دواړو هیوادونو پیسې چې دې تمایل د خلکو مرتشته ده، دا به رایج شي، چې دا بیا په خپله باندې زموږ پر ژوند او ملي اقتصاد باندې ډېر اغیزه کولی شي، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو د اقتصادي تاثیراتو نه موږ بیا بې برخې نشو پاتې کېدلی.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یا سیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان لګیدلي بندیزونه د دې ستونزې اصلي علت بولي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسی ګاروي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا خبره پرون په دوو ټویټونو کې کړې او په افغانستان کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکوي. سیګار ویلي اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر دوبي پورې به د هغو کسانو شمیر د 1.9 لک تر منځ وي چې وقت د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبي 1.7 سلنه کم شي. د سیګار دغه بیان په اړه مو تیر شپه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. نوموړي که څه هم دا مشخص ونه ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې څومره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي، خو دا یې ومنله چې ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او علت هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې وبللې چې د ده په وینا تر ډېره د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. لګول شوي بندیزونه د پیسو کنګل کېدل او همدارنګه په بانکي چارو کې ستونزې د دې سبب شوي چې سوداګري هم اغېزمن شي او هم کار او شغلونه زیانمن شي. دا هغه ستونزې دي چې بیکاري او هم فقر زیات کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې نړیوال باید د دوی په وړاندې د خصمانه پالیسۍ پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي، لګول شوي بندیزونه لرې کړي تر څو اقتصادي وضعیت ښه او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. که څه هم مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، په تېر حکومت کې هم بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼل کېده، خو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو د دوام په نتیجه کې ډېرو خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شوي وو چې د دغو مرستو له بندېدو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ډېر نور کسان هم پر وزګاره کسانو ورزیات شوي او اقتصادي فعالیتونه ټکني شوي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د سیګار پر راپور کې همداراز راغلی دي چې افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار د سره صلیب او سری میاشتې د کمیټو په حواله ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډېره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. بلخوا په روزګان کې کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کروندو شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سږکال د خپلو کروندو د اوبولو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
په اورزګان کې کروندګر وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نشته، په سیندونو کې اوبه نشته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لس جریبه ځمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلي باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې شپاړس کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده، وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ اتمه ورځ لام نسو بوی غم په وار کمښت د دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي. خواري مو دغه نه خواري پکښې ده، د درو اتیامه نه غنم شش کال په ځمکه کې پاشلي دي. دغه نه ویاره لرم یو نیم لاک روپۍ ما خپل د جوبه مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یوې د کوډو د دوا او چې موږ پر شیندلې دي وروره، دا یو نیم لاک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی. که دا کمښت ته مصرف را جوړ کړي خوشې دي، شکنې موږ ته بالا تباس
خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له شدید ګواښ سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې کم ورښتونو په سیندونو او ویالو کې د اوبو نشتوالي د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګړي. د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 132 ملي متره ورښتونه سوي دي چې دغه ورښت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي.
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې، یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی، چې دغه تاثیرات به پر راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل سي چې هغه نه جبرانېدونکي ته زیانونه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروگرام
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادۍ راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنا از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مسوفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختوونکي عوامل هم شته.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي بده په دوه عمده عمده برخو باندې تقسیم شوی د ځینې لفظي کلاوي بولي او ځینې مانوي کلاوي بولي نو بده په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي کلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسی که نثر وي که شعر وي چې هغه له عادي خبرو بیله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي نو د نوښت او خوند سبب ګرځي کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي
تاسې د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي چې دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي ډېری یې په نصاب کې هم شامل و د رحمت کاکړ کوم غزل و هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده دا د بدیع برخه ده په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو نااشنا موسیقیت پېښ کړی دی نااشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ اشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو دغه ډول د سجه یادونه وسوه سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایي د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اعتقاد دا چې په الفاظو کې راظاهرېږي له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري او دغه یو بل خبره چې میره نسي اقتباس اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي اوس مثلا د
یو شاعر نیم بیتی یو څوک د خپل نیم بیتی جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوې معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستري داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولی دي د څه لپاره دي کارولی دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د زوق هغه ولاړ حالت ته د زوق هغه ولاړ او بوته ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوندې جاده هنري لذت جاده.
عزیز صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده وراغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسیږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو باید نه وي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال شوي یاست، نو چې کډوال شوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دېرش کاله پوره کېږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دېرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تېر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغېزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغېزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع دی، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ور باندې تاثیر لري. دما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی ده. خو دما شاعری چې ده البته جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم. نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي را سره. دما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي. خو لیکم یې، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې ازو کړی زه په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، هندی خلکو سره هندی لګیږم. پښتو خو نه دلته رادیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده. دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم. دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده، زه هغه ته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتہ، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتی کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي. نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټړیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو. او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم پکولی شي، او کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زده، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي زموږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو بوی ده آیا دې موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تېرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز یې په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو تر څنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یاد هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوره، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرو نور مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دوی تر څنګ د مسوفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستیو دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متعهد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نوميږي پای تر رسو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوب زیګیدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوی رسیدلی، زمانه و د خوښیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانی ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی د خدای پا دمر دیر مخلوق که زما زړه زما پا خپل کلی کی بند کرد، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ. موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخپرېدله. موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخپرېدله. موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو. موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. زمانه وه چې له یو بله جلا شو. زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه. زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه. زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا. زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې. زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې. زمانه ده د دردو ویده کون کې.
Thank you. یہو نرمندہ دل تزوک دے شہید شاوے زان تزم زمیدے.